په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لږ تر لږه 11 کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په 14 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان ورول شوي، خو د هغه په خبره دا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډیره شدیده وه، خو تر اوسه له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمیر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلنکن د پنځشنبه په ورځ د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال دفتر ویلي چې د جنوري په 12 په یوه لیک د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ګڼ شمېر هغو اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د امریکا له ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر همدارنګه ویلي چې د مارچ په 3 بیا ورڅخه د وتلو د ورته اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو د وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د مکال دفتر ویلي چې دغه اسناد له افغانستان د بایډن د ادارې د وتلو د بهیر په اړه د دې کمیټې د څېړنو لپاره ډیر مهم دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال مشر مکال خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې دغه اسناد ورونه سپارل شي د احضاریه حکم به صادر کړي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بندیز د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه ولګول چې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو لپاره د تجهیزاتو په برابرولو تورن دي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر له اف بی آی سره په همغږۍ دغه بندیزونه په ایران او ترکیه کې په 4 شرکتونو او 3 لګولي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او د وسلو د پروګرامونو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو په پیرېدلو تورن دي. په دې ډله کې د ایران د دفاعي ټکنالوژي او ساينس څېړنیز مرکز هم شامل دی. امریکایي دفاعي چارواکي وایي ایران روسیې ته بي پیلوټ الوتکې ورکوي چې په اوکراین کې د ملکي وګړو او ملکي زیربناو پر ضد کارول شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغو ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پرس آژانس ته پرون ویلي چې هدف دا دی چې له 8 تر 10 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واورید لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولا دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم نل لاندې خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه وښوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر معجزه پرېکړه بللې چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دغه پریکړې خپل راتلونکي ته نه هیله کړې دي. یو شمیر سیاستوالو او سازمانونو هم د نجونو د زده کړې د ځنډېدو لپاره د طالبانو دا پریکړه غندلې او غوښتنه کړې ده چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته دي د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. د و سازمانونو د طالبانو په وړاندې د کوم اقدام یادونه نه ده کړې، خو له تعلیم د نجونو محرومولې د ډېرې اندېښنې وړ بللې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خوښینون کې بللې چې یو وربیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو وربیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوې چې د سباندې یو میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضور پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې انجونې نه هیلې کړې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل
مله طالبان څخه دا غوړس د مو مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشريت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب اسلامي دي، موږ پېښ لدې سر د موږ راتلونکي خرابېږي، ځکه چې موږ دوی به د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې مستقبل مکتبونه به تر خلاص کې.
یونیسف وايي په افغانستان کې جونې څه باندې درې کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا او بالا کبله او نږدې دوه کاله نور د طالبانو د بندیزونو لکبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې، او په 4 دسمبر میاشت کې انجونی او شزي د پوهنتون لسته کړو هم نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د انجونو او شزو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د شوزو او جنو په وړاندې دي له ټولو تبعیزي پالیسیو په شا شي. یونما وايي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونې د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو جونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته تور لګول شوی چې د شزو او جنو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
و امرل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه ژور اندېښنه وښوده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه. پرون سه شنبه د 1402 کال له پیلېدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونیز بهیر پیل شو، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په یوې خبرې کړي اعلامیه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي دي چې د تطبیق لپاره ان کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پریکړې تر بل امر پورې ځنډول نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي دو د تړل کې دوستونه تر اوسه نه هواره شوی. په یلمه کې واز دومره ویل شوی چې تشبګم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوی چې ټول خون کې تدریسي او خدماتي پرسونل باید خزیوي. د طالبانو چارواکو ویل چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط چې یا ښه چاپیریال چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دیوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی پوښتلې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د زندیدو یو اساسي دلیل کېدای شي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان موږ ته ندي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي فعلاً. اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره خدای وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړئ، او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېدل یا کوم سیستم خراب و یا دوی بیخي د پایلټ روشن شروع کول، خو ټول شي صحیح روانو که چیرته خبره په دې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلان جنو ته گیز وخت ورکول او الکانو ته پسلې غرمې وخت ورکول، دا شاین و چې د خپل ډیر کم وخت کول چې دغه بد
نمان سراشی خو نامیدی ورستر بلی زیاتی که په دې شرایطو کې عام خلک څه کولای شي؟ هغه چې نوري په کور ناست دي، درس ته نشي تللی، زده کړه نشي ترلاسه کولای، دوی کم کار کولای شي په دې برخه کې کنه؟
که چیرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو ته، عام خلک صرف همیشه کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مخته واچوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا هغه کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې زه خبره یم اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي، یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي اکثره په کورونو کې مکتبونه یا صنفونه را جوړ کړي دي، او محصلین ورته راځي، هغه محصلین چې دوی په مکتبونو کې درس ورکول انجونو ته وګوري ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي، دوی په خاطر باندې چې هغه معلمین یا هغه شاګردان وقت په دې باندې پیږي که چېرته موږ یو ورځ هم ضایع کیږي او موږ د تعلیم نه چېرته پاتې کیږو، نو دا زیان موږ تاسو ته بیا په عام په خپل هیواد کې موږ ته رارسیږي، هم موږ تاسو په ژوند کې رارسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ وه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنای شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسولینو ویلي چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او اوچا ویلي دي چې د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه مرستو یا بشر دوستانه پلان د عملي کولو لپاره به سږ کال 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیاوي. ملګرو ملتونو له مرستندوی ادارو او هیوادونو غوښتي دي چې دغه پیسې ورته برابرې کړي. نور په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روان میاش 13 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمښت سره